پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر عباس ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی، او په کې راغلي چې د امریکا دی له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب لاجل وغځوي. دا او نور راپورونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. خو خپرونه په خبرونو پیلوو.
د کانګرس له لوري یو اکبرل شوی ډلې د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان تر هغو ځواکونه ونه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه دي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شوي دي، او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د سیړلو لپاره ګمارل شوې ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستانه نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. د ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونوځي چې د سولې د روانو خبرو مثبته نتیجه نه وي ورکړې. په راپور کې راغلي چې په اوسني حالت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې، د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیې له افغانستان بانک څخه غوښتي چې د پخوا په شان صرافیو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي. د صرافیو ملي اتحادیې همداراز ویلي که یې غوښتنې عملي نه شي، له راتلونکې اونۍ به په کابل او ولایتونو کې کاربندي اعلان کړي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شول. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکوونکو په یوه کورولا موټر کې وشوه. له دې جلا پرون ماښام د اروزګان ولایت د ترینکوټ په خیرو کاري سیمه کې په یوه غلچکي برید کې دوه پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. شاهین قل اردو په یوه خبر پاڼه کې وویل په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ په بابا یوسف کلی کې پر طالبانو وشول، د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبر پاڼې پر اساس په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د قل اردو په یوه بله خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والي مولوي متی الله پر یوه مرکز د هوایي برید په نتیجه کې د طالبانو پنځه مهم غړي وژل شوي دي. ویل شوي چې دغه برید پرون د ورځې ناوخته شوی دی. طالبانو تر اوسه پورې د دې قل اردو د اډاو پارسن دی ویلی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. نوموړی داسې مهال دا سفر کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د مظاهره چانو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیځو هیوادونو انتقادونه زیات شوي دي. له روسی چارواکو سره د بوریل د خبرو یو مهمه موضوع به همدا وي. بوریل ټینګار کړی چې دی به په دې سفر کې په دې اړه کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي. دا به له 2018 میلادي کال وروسته روسیې ته د اروپایي ټولنې د یوه جګپوړي چارواکي لومړی سفر وي چې ترسره کوي. ښاغلی بوریل د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو کله چې هر څه ښه په مخ نه ځي نو باید پکې مداخله وکړئ. مسکو د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره د لویدیځ غوښتنو ته پام نه دی کړی. ناوالنی په زهرجنو ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و. د جنوري په 18 مسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. نوموړي ته یوې محکمې د مخکینی درې نیم کلن تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور د نږدې درې کلونو تنفیزي بند سزا ورکړه. او فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې په میانمار یا پخوانی برما کې بندې شوې دي. درې ورځې وړاندې د فبروري په لومړۍ نیټه د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکه لرې کړه. فیسبوک او انټرنیټي څارونکو نن پنجشنبه تایید کړه چې په میانمار کې د فیسبوک، واټساپ او انسټاګرام په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدود شوی دی. د فیسبوک ویاند اندی ستون وویل له چارواکو غواړي چې شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي چې د میانمار اوسیدونکي له خپلو کورنیو او ملګرو سره په تماس کې شي او مهمو معلوماتو ته لاس پیدا کړي. د میانمار د مخابراتو او معلوماتو وزارت ویلي فیسبوک به د فبروري تر اومې نیټې پورې بند وي. دغه وزارت په یوه لیک کې چې یوه کاپي رویټرز خبري آژانس هم ترلاسه کړې ویلي هغه کسان چې په اوس وخت کې د هیواد ثبات له خطر سره مخامخ وي، غلط خبرونه او ناسم معلومات خپروي چې هغه د فیسبوک د کاروونکو په منځ کې غلط فهمي رامنځته کوي.
له اسمت سران څخه مو د سات مهم خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب الاجل او غځوي.
اینجا نباید صلح معنای تجرید کسی را بده، در عین زمان باید بالای هیچ ارزشی که شهروند محور است پا گذاشته نشه.
د هدفی وژنو په دوام د کابل شاریانو اندیشنه هم اوریدلی سي.
روزانه بس پیره کی دی چیا راکت تازی یا انفجار کی گی یا مز مسئله کی گی تا سنگ سرخم تا حکمت دی سرخم تا وضعیت دی دا وضعیت من غالو چی سمشی دورش برس خرابی گی.
دا به هم اواری چی دا حقونو یو نریوال مدافع دلوی روسیا و ایران دا نری دا غو استبدادی هوادونو پسر کی دی چی دا زپون کو اقدامونو جرلی دی هواد به هر تا هم غزویلی دی او پا دو هم انیمایی کی دا مخکشوشوزو اونیز پروگرام لارو. ورزود خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي رادیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې دوی د دغه راپور جزئیات خبر دی او د محتوا ملاتړ کوي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور پر اړه عکس العمل نه دی شوډلی. په دې نور جزئیات نور یاس نور راکوي چې هم د اوس سره په استودیو کې د نور سپ شرغلی.
بله فریبا جان، البته د یادونې وړ بول چې طالبانو هم دغه شیبه مخکې د راپور پر وړاندې عکس العمل ښکارا کړ. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او له طالبانو سره د واشنگټن د تړون په اړه د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دی او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلی صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي او په ټوله کې هغه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا متحد است که دولت افغانستان
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره یوې داسې سولې ته پر رسیدو کې همکاروي چې په کې مطلوب هدف تعریف شوی دی چې افغانستان باید سره ګډ وي، د ټولو افغانانو کور وي. دلته باید هیڅ څوک محروم نه کړای شي. په همدې حال کې پر هیڅ ارزښت چې د وګړو منونکی دی باید پښه کېنښودل شي.
هیڅ ارزښت که شهروند محور است پا گذاشته نشه.
په دغه راپور کې ویل شوي چې که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي، دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بېرته راژوندی شي. په راپور کې غوښتنه شوې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د می د لومړۍ نیټې وروستی ضرب الاجل وغځوي او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې واشنگټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي، خو د بریالیتوب لپاره د می تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط هم همدا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دي دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې، یعنی د روان میلادي کال تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي متحده ایالات باید په اسانۍ طالبانو ته یوه بریا په لاس ورنکړي. د هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ټرمپ پر ادارې لګول شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 میلادي کال کې جوړه کړې، مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درسیز متقاعد جنرال جوزف ډانفورد او پخوانی جمهوري پال سناتور کیل ایوټ په ګډه کوي. جنرال ډانفورد پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویل د بایدن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکیلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنې له سره وارزوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره لدې چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې وې، تېره میاشت په دې هیواد کې د ځواکونو شمېر 2.5 تر کم کړ. امریکایي چارواکو وویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبان ویلي چې القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همدا سي نخښ کار کړی چې د می تر لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي نو به بیا پرې حمله پیل کړي. طالبانو چې له واشنگټن سره د شوي تړون پر عمل کېدو ټینګار کړی، د دغه راپور په وړاندې په لومړني غبرګون کې یو ځل بیا د شوي تړون پر عمل کېدو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد شیبه مخکې ازادي رادیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې وویل چې په دغه راپور کې ډیرو هغو جنرالانو برخه اخیستې چې د افغانستان په جګړه کې ماته خوړلې ده. مجاهد دغه راز د افغان ولسمشر شاوخوا ځینې کړي هم تورنې کړي چې د جو بایدن ادارې ته غلطې مشورې ورکوي او په دې توګه د افغانستان جګړه اوږدوي. لبل خو جمهور پال مخکښ سناتور لنسی ګراهام چې له طالبانو سره د ټرمپ پر تړونې اندېښنه ښودلې وه، دغه راپور ستایلی. هغه پرون په یو بیان کې وویل د بایدن له ادارې سره یې په دې اړه خبرې کړې او هغوی داسې نښې ښودلې چې سپارښتنې به یې عملي کړي. ګراهام دا هم ویلي چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو 20 کلیزه ده او دی به هیڅکله دا هیر نه کړي چې دغه جګړه څرنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړې وه چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نه شي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه یې برابر کړی، دغه را سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ د له سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لاره رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د می د لومړۍ نیټې د ضرب الاجل غځول به د بایدن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروط ډول له دې هېواده د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغه ځنډ به واشنگټن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته هم انګېزې ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوری. و دوستانو، واموریدل چې د افغانستان حکومت هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب الاجل وغځوي. ډېره مننه کوم، زموږ خبرونه یې دامه لري.
شې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږه خلاص د رادیو اوري دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پرمنځنی صفه 12 شپښنوي او په دینو لوی شارونو کې د اف ام پرسل اشاره 15 صفه خبرونه لري. د خبرونه په دې برخه کې به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیه د راتلونکي اونۍ د شنبې له ورځې د پلازمینې په ګډون په ټول افغانستان کې کار بندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د صرافانو او پولي خدمتونو د سراسري شورا له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي تر هغې چې د دوی غوښتنې او ستونزې هوارې نه شي مارکیټونه به تړلې وي. په اعلامیه کې وړاندې یادونه سوې د افغانستان بانک دی د پخوا په شان انفرادي صرافیو او پولي خدمتونو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي او د دوی فعالیتونه دی د صرافانو مقررې مطابق قانوني کړي. له دې وړاندې انفرادي صرافیو جوازونه درې کلن وو. د صرافانو ملي اتحادیه وایي د صرافانو له وړاندیزونو او نظریو پرته د افغانستان بانک د دوی جوازونه ملغا کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د صرافیو شرکتونو او انفرادي صرافیو مالیه باید ثابته وي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د هیواد د زعفرانو سګنۍ حاصلات نږدې 20 ته رسیدلی دي. د دغه وزارت وین اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې هرات، بلخ، فاریاب، کندوز، فراه او دایکنډي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران تولیدوي. په روان مریض کال کې په نږدې 9,900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. له دې ډلې په هرات ولایت کې 9,312 هکتار ځمکه او په ټولیزه توګه د نورو ولایتونو په نږدې 1500 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفرانو په دې وروستیو کې په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې هم یاد فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو په راتلونکي کال کې هم د زعفرانو د حاصلاتو کچه لوړه شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 واوی افغانۍ ډېر سپوله، £1 104 افغانۍ لس پوله، £1 ریال 40 افغانۍ شپېته پوله، زر ایرانی تومندري افغانۍ 540 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 478 افغانۍ.
دوستانو اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. د حقونو یو نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جرړې له دې هیواده بهر ته هم غځېدلې دي. د ازادۍ کور په راپور کې راغلي دي چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې پناه کوي. په راپور کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو یادونه هم سوې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشري حقونو مدافع نړیواله ډله د ازادۍ کور چې مرکز یې په امریکا کې دی په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روسیې حکومت له دې هېواده بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډیره په بهر کې د هغو کسانو چې پخوا د دوی خپل خلکو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 14مه نیټه خپور شو د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه له ټولو 26 هدفي وژنو څخه و د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړي دي. دا ډله زیاتوي چې په دریو هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 5 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همداراز په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ اسیا د واړه 5 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نومونه یاد کړي دي او وایي دې هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د ایستلو له لارې په نښه کړي دي. په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی یې له ویرې بهر ته کډه شوي دي د تشدد او ویرې له یوې منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د د آزادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 90 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجه خلازادی رادیو اوری په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په راپور کې لیکلي چې د افغانستان په زندانونو کې لا هم بندیان شکنجه کیږي. په دې راپور کې د یو شمیر بندیانو له قوله زیاته سوې ده چې په زندانونو کې د دوی شکنجه او حقونه ته نه پاملرنه کیږي د دوی حقونو ته نه پاملرنه په لوړه کچه روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې دغه ستونزې ته باید جواب وویل سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د بندیانو د شکنجې او له دوی سره د بد چلند په اړه ویلي دي. یوناما دا راپور نن د چهارشنبې په ورځ د شکنجې راپور تر نوم لاندې خپور کړ. په راپور کې د یو شمیر زندانیانو له قوله لیکل شوی دوی په زندانونو او بندخونو کې شکنجه او حقونو ته پام نه کیږي. د افغانستان په قوانینو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شکنجه منع ګرځول شوی. دا راپور له 6500 زندانیانو سره چې پکې سړي ښځې هلکان او نجونې شامل دي د افغانستان د 23 ولایتونو په 13 زندانونو او بندخونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دې راپور کې له زندانیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې کچه 10.3% ښودل شوې ده چې د 2018 او 2018 کلونو په پرتله ډېر لږ کموالی ښیي. په دې کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له زندانیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2% وه. په راپور کې لیکل شوی په هغو بندخونو کې چې د پولیسو تر ولکې لاندې دي د شکنجې ګراف له 1.2 څخه 2.2 او د ملي امنیت په بندخونو کې له 19.4 څخه تر 14% ته راټیټ شوی دی. په راپور کې زیاته شوی پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو زندانیان په هیڅ یو قضیه کې له پښتنو ګرویګونو وړاندې د مدافع وکیل او د نورو معایناتو په اړه له خپلو حقونو نه دي خبر کړي. بلورته نږدې نیمایي پوښتل شوي ویلي د ملي امنیت مامورینو او پولیسو ترې وغوښتي چې په یو داسې سند لاسلیک وکړي یا هم ګوته پرې ولګوي چې د محتوا په اړه یې هیڅ خبر نه دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورالاینز له قوله لیکل شوي شکنجه په هیڅ ډول د منلو نه ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید مسؤول وپیژندل شي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې دوی په زندانونو کې له هر ډول شکنجه او له زندانیانو سره د بد چلند مخالف دي. د ولسمشر دوایان مرسیال دواخان مینه پال
د ولسمشر جدي هدایت لوی سرنوالي په مجموع کې پولیسو امنیتي او دفاعي قوا مسولینو ته امداد شي ټولې توقیفخانی او محابس په وخت پر وخت باندې وڅاري چې کشته ده شکنجه او د ناوړه برخورد بیل کې پیدا کیږي له وې سره په جدي ډول باندې برخورد کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان په زندانونو کې د اصلاحات غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لالګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما د خپور شوي راپور په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو په دې راپور کې وړاندیز کړی چې د شکنجې د مخنیوي لپاره د یو خپلواک ملي میکانیزم جوړ او په زندانونو کې دي عملي شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبرونه اوري. د واکسین نړیواله ټولنه تر اتلونکو دریو میاشتو پورې د کووید 19 3 میلیونه دوزه واکسین له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووید 19 واکسین د عادلانه ویش لمخې د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 40 میلیونه وګړو ته واکسین برابر کړي. د شغلي نظری په خبره په لومړي پړاو کې به 3 میلیونه دوزه واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راوستل شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کورونا ویروس پر وړاندې 3 میلیونه دوزه واکسینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 14 میلیونه واکسینونو د مرستې یو برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوی. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل لمخې په لومړي پړاو کې د افغانستان 8 میلیونه وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. خاغلی نظری وویل چې د دې واکسینونو 3 میلیونه دوزه به د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راورسیږي.
د 16 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پایه راورسیږي، خو ویلي دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به 2 ځلې مونږ ته راورسول شي چې لومړۍ بسته به 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به 1.1 میلیونه جوړوي.
خاغلی نظری سرګنده کړي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانټا د روغتیایي ادارې د سپارښتنو له مخې د کورونا وایروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان له مخې هغه کسان مشخص شوی چې په لومړي سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړي پړاو کې به روغتیایي کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا وایروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدار سرګنده کړي چې اوسمهال د افغانستان 80% وګړو ته د کورونا وایروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 30% هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ERPS سازمان لخوا برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د امازون مؤسس جیف بیزوس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی او په نړۍ کې د خپرې سوې کورونا وبا له برکته شتمني نوره هم زیاته سوې ده، د خپل شرکت له اجرایي چارو څنګ ته کیږي. اسمت سروان به نور تفصیل راکړي.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و 50 کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې له خپلې دندې لاس اخلي. بیزوس نږدې 200 میلیارد ډالر شتمني لري. د فوربس مجلې له مخې له ده وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډېره شتمني د مایکروسافټ د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضایي اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خاوند هم دی. د په 1994 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نورې برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالر اوړي. ټاکل شوی ده چې 53 کلن اندی جی سی د بیزوس ځایناستی شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا او باد خبرېدو په لټ کې ډېره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډېر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخله کار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافی انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاست له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زمانم دا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي پر دسترخوان په نوم د مرستو پروسه پیل شوه. دا پروسه په ناړی ولسوالۍ کې هم هغه د اوږدو کورنیو سره مرسته کوله چې کونډې یتیمانان او نورو بېوزلو خلکو سره کېده. په دغه سلسله کې د ناړی ولسوال د هر څه ځان ته واړې دي او کټکړي دي او ملکانو سره لاس یو کړی دی او موږ ته هیڅ نه دی راکړی. زموږ دا ذاتي راډیو ته خدا هیله غوښتنه چې زموږ دا غږ تر ولسمشر او نورو مسؤول چارواکو څخه ورسوي چې زموږ دا غږ واوري او موږ ته دې ته مرسته دې ورسوي. وسلام بهتره
د بادغس ولایت مازیر یم. په هرات کې پراته یو 4000 کوره په شیدایو کادستان کې پراته یو. شیدایو کال کې زموږ سره هیڅ کومه هیڅ مرسته نه ده سوي. مریضان لرو یو کال کېږي زموږ سره هېڅ کومک نه دی سوی مګر د ووتله کارټونو نومان مصاف دی د انجینرانو سره کومک د کابل چې نه راشي هغه دوی شست کې ګوتې ولګوي او کومکونه دوی پر واخه دوی خوري زما ږغ د تر لوړ مقاماتو پورې ورسېږي دا خلک ډېر تله پایده کړی دي غندې وخوړی شي وایي تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي وسلام
زکلی والا شنا د خلمن ولایت نه د لوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پیردم که څنګه چې د یو څنګه په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په خلمن ولایت کې مسته چې هغه د مخابراتي ستونزې به ډېر د هیڅ ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي انټرنیټ خو به خبر برخي فیسبوک او حساب نه کارولای دا یو ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي نو د مخابراتي شرکت زما داخله ورزره چې دې ته پاملرنه وکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه چې در تخبرم وکړه اوس په یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې له عصمت فرمان څخه واورو
د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د چیړلو لپاره ګمارل شوې ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستانه نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوې نه وي. دې ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونوځي چې د سولې د روانو خبرو مثبته نتیجه نه وي ورکړې. د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیه له افغانستان بانک څخه غوښتي چې د پخوا په شان صرافیو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شول. امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د واکسین ویشلو موسسې کو واکس د کووید 19 لشتل لشه درې سو دیش میلیون ډوزه واکسین به وسلو هیوادونو ته ځانګړي کړي او غواړي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ور وسپاري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځېنی سفر مسکو ته ځي او فیسبوک او نوري ټولنیزې شبکې په میانمار یا پخوانی برما کې بندي شوې دي. درې ورځې وړاندې د فبروري په لومړۍ نیټه د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکه لیرې کړه.
مننه کوم اسمت روان دوستانو د دې خبرونو تفصیل هم د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د مخکښ شوزو اونیز پروګرام لرو اوریدو ته بلنه درکوم.
مخکخه خزي
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړي سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاپي پر مخړي د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حوسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو د عدالت امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلست.
مننه تاسو نه ډېر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډېر مننه چې وخت مو وېستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جان، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندې غونډې کار کوي دا شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړي توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوی یاست؟
بله، من تاسو پوښتن زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر صحیح عدالت زموږ جامعې کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونه شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حد حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% دولت حکومت کې خځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه ضرور کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول خځینه چې کار کوي فلم مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې خځې وکولای شي انجونې او خځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم تسلري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځو ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړې زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللي وست؟
ما خپل حقوق لسانس از د کلی په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2001 شو کې. هغه نو وروسته ما بیا ځینې سان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغه نو وروسته تک 2013 کې دا یو بورس و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان وغې بورس ته مخفل اپلای وکړ او د کیس ما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخر تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او هغه نو وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل سفارت د امریکا سفارت کابل کې. نو هغه نو وروسته ز وکولای سم چې تقریبا د یو کال پروسې نو وروسته د ازموینې نظر په موافقه توګه وزما او دا بورس ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او الته ما خپل د ماستری زکړی الته تقریبا یو کال کې مکمل کړی. ما مثلا د کابل پانتون فارغ شوم، هغه نو وروسته ما تک شپک وکاله کیږي اته کال ما په حقوقي برخه کې کار کړی. د څه کال فارغ شوم هغه نو وروسته اولنۍ کار یعنی ما د دلته یو توای انټرنشپ ورته وای چې ما د غیر دورې نه مشروع کړ چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغه نو وروسته بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ ورته وای هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، هم دغه نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کال کار وکړ او اخر ځل د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغه نو وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغه نو وروسته بیا د ویان د مرستالي ویان د پټوګه دلته وټاکل شو. نو دا خبرونه دي چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په حق له هیڅ ګنا معلومات نه لرل او کوه کې دوی دا فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما بیوګرافي او معلومات هم توګل سی وو فقط تمره ذکر سی وو چې د ماستری کې چې ذکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وو چې دا به امریکا کې اوسېدل او هغه ته لوی سوې ده، نو فقط د سر اورل سوې د پوسټ کې مقرره سوې او اصلا دا نه وو. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویر ونه لري او تمن زموږ ټول نه دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي چې لمړی ستونزه خدای چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي، یو مقام ته، اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په هغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شد څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شد دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شد خبره ومني. خو دوی ته داس معلومی چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شد ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت ورکړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې شاید ځینو ادارو کې د خندونه اوسي بالکل د خدل لپاره لکه مشکل ده. مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، دا موقف ته دوی رسیږي، بیا تلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، که ما تاسو ته مخکې مې وویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی په ادارې کې کار کوي، که دوی مثلا زده کړې کوي، نو خپل حقوقو نه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. نن اوس هغه نګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته، لکه تاسو خپله وویلې اداري اصول دي. نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې یعنې هغې نه په پورته موقف کې، نو هغه داسې نه شي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستل یا کار نه سم کول، ځکه دلته اداري اصول دي. اداري اصول باید هم مراعات شي. نو او هم چنان ښځې باید دې ته مخپل باید ته اجازه ورنه کړو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستی. دا زموږ هغه هم اخلاقي مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې داسې ننګونو مقابل کې ودرې کړو. هم اداري اصول له لحاظه او هم خپل دا موقف باید حفظ کړو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلم چې دوی کومې پوښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
دغه پوښتنه ده چې دغه آینده نسل چې دی دغه مثال خبرې سم وروزل شي، د دې لپاره یو ښه ترتیب مقام برابر کړي. او زما پوښتنه مې دغه ده چې مثال د خبرې دغه ښځې چې دي ښځې خو نو په اسلام کښې هغه د خپل حقوق علاوه کړي دي، نو د هغو حقوق څه به یې چې دوی استفاده وکړي. نو دغه مې پوښتنه ده، وخت نه نیسم.
ډېره مننه ستاسې پوښتنې مو دواړې واخیستې. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بلې، محترم ملالې خورې تاسې ته او محترم ستاسې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې، اول قدم کې خو جناب خورې تاسې ته او ټولو اورېدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم. او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړي ښځو یا نارینه دا چې دي دوه نه د الله تعالی بندګان دي او هر چا ته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي، باید د یو بل حقوقو ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي. او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریځ او نظر د خلکو وي، ولې دومره تاسو ته پکار دا دی چې په خپل هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې کوم موږ راکړي د پاغې باندې هم ښځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري. او په ضمن کې زما دغه د مرستیال ویان صاحب نه دا پوښتنه ده چې تاسې د حقوقو په څانګه کې یعنې تاسې لوړې زده کړې کړې دي، او کمال خو دا دی چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته، وروسته چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. که نه اوس عمر تاسو وګورئ افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کښې چې لرې پراته ولایتونو دي هلته ښځې چې دي په بدو کښې ودونه ورکول کېږي، او هغوی چې دي په وړکتوب کښې هغوی یعنې هغوی ودونه هغوی ورکول کېږي، همدارنګه هغوی میراثونه ورکول کېږي. نو په دغسې هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستیال وایم پسې په دغه ستونزې تاسې ولسمشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغې سره دغه مشکلاتونه تاسو څومره شریک کړي دي؟ خو داسې پانه په افغانستان کښې دا مشکل شته دي زمان د خورې چې بعضې هغه ښځې دي که هغه سړي دي یوازې خپل موقفونو کښې خپل ځان رسوي، او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کښې لاس او ګروان دي د هغوی هغه حقوقو تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کېږي؟ او په دوم قدم کښې زما د ښځو نه دا هیله ده چې باید دوی یوازې دولتي ادارو کښې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي. دوی باید خپل هغه شخصي کاروبار حرفوي زده کړي داسې نور لارې چارې چې د هغوی سره د هغوی اقتصاد ښه کېږي هغه بخش ته هم باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کښې په هر کال کښې 2.5 لک اشخاص موږ د پوهنتونونو نه فارغین لرو چې په هغه کښې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کښې ونډه ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا متعین ده نسل ته کنه مثلا څه کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلا زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلا ډېر ښه روان دی. ځوان پر کال ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې اندو دوی څو ګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلا کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاري زمينه. یو خبر او بل دا بل ورور چې وویلې مثلا چې بعضې ښځې دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللې وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا الومنی اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ د انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسان زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زغپله د ټولنې غړیم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایت سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیر زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو فاطمه مورچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته بل خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمې میلمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخیستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام، مننه کورواجان، زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او ستاسو د راډیو له لارې ټول افغان ولس ته او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله او سرلوړې اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري، په دغه مرکز کې ستاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون شیخارګال، لومړی سنتر وړکتون، دوهم سنتر وړکتون، دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو تانگه هم به مکتب که لرو چه کلا هغه شهیدان و ورثه چې د وزارت دفاع لخوا یا ځینې امنیتي ارګانونو لخوا موږ ته معرفي کېږي چې په دې قصري او بې له فیس نه موږ صحنیه ورکړې ده او دوی ته کوښښ لاندې نیسو. اصلا زموږ مرکز د نهاد انتفاعي مرکز ده، موږ په فیس چلیږو، خصوصي سکتور کې راجستاري.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی جان السلام علیکم. زهی محمد احمد کندهار.
محمد صاحب مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه حسی اندړ ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیر ذکر کړی دا چې وان کړی دا چې دا راکړي دا په افغانستان کې کړی چې په خارج کې کړی.
السلام علیکم. مظلوم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته د ټلیفون پر لیکه دلته خو په علم کې شته د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې ځکه نه بخښي شو د پاتراتي سمو کې درګورلله هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خاوي سول. خدمه خلو ارزو داده چه دا باید شد روزی به خپل حق لپاره مبارزه وکی دته چې حق ورکول کیږي نه حق خوشتل کیږي چې به د خپل حق ته په تلاش وته چې غوښتنه ونه کی به د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غوښته پلان ولري دی ادارا ولري هغه کولی شي دا مشکل نه کی خو د دې هغه رفتارانه چې دا چې دا ولسمشر مرستانه ده کوله ده خدا کولی شي چې مراد ته شو مشکلات ورال کی.
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده. مې صدايا مکتب مې په مابس ثانی استدایا مکتب کې ورسته لیسی دوره مې تر به دلخي لیسا کې او فاکولټه مې د ساينس په انزي د بیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوم. کابل پوهنتون ماستری مې د افغانستان د پیامنو په پوهنتون کې کړی ده. او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله موږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه شوم. او د پیر ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا پاک غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمې چې د دلته قانون چلیږي خو طبیعي ده چې موږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد کړی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بندو کې ژوند کوي. په کلیو او بندو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نعم دی او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا، زموږ هیله ده، زموږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی دې د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې
سوکالی راوری او د دې کورنۍ خوشاله کوي، هغه کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي، دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د اقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلیوالدو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځو دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي، زوی ته رسېږي، همداسې لوس هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده، که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي، دغه دوشنبه ورته ورکښه کېږي، پاسه استراحت ورته ورکه، یو دم اسکرین تابلیټ ورته یا پاراسامول ورکښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنی انجینر هغه حقوق چې دوی خپل بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله، یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی ده نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په دیګه کې خاصي د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي، حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زموږ ورونه، زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږي چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنی دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هڅو ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو سله ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد والوار قوی وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلان نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورته ول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید گیله خفله لازان شروع کنو در نارینه اگر رون آن نارینه که تحصیل کرده تعلیم کرده او شریعت بنده پویگی او شرعی علوم ویلی ده تفسیر شریف ویلی ده حدیث نبوی ویلی ده اماغا باید پا کلی باندو که اصلاحی چه در خود حقوق لاسه ایراشی مدنی حقوق خوخای را غد کل خود مدنی حقوق هم نگوالی دونه پا کسا که ندی مگر در شرعی حقوق باید ارتا رسیدگی وسی او ارتا ورد رسی نویل لرم چه زمون زوانان زمون مشان زمون سپینگیری زمون پی کتا توجه او کی او برباندی کار او کی او اماغا حقوق شیش شد خواهند رو ده بودیتا ور کی او بیا هم زمان تاکید ملای مامانو نظر در علمای دین نظر در سینگینو نظر که در مسائل که منبر که تبریخ کی او وای سرسو چه تاگه خلق که دین در علم نم ناغاگاه دی او خبر رو بانده نلری او پا دینه پیگه چه زیاد دین حق خوارن سونه گناه ده یا در کنده حق تلف اول سونه گناه ده او الله جلال جلاله سونه قلب بانده پا قاریگی چه در ظلمونه که خبر سی آگاه سی
ډیر مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شدي پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شدي پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
آزادي رادیو لوونه تر وو